محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترمو اوردونکو په مازیګرانه خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص اډک ګډې ګډې سلامونه ومنه. عزیزان، ورنن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د 2024 لومړی هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 15مه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د ربیو ثانی د میاشتې لومړی او د 2022 میلادي کال د اکتوبر 28مه نیټه سره سمون خوري. زمونږ په نننۍ خبرونه کې چې د قران عظیم الشان په تلاوت او پښتو ژباړې سره اپیل شوې ده، لومړی لا معمول سره سم خبرونه اوریدل شي، بیا هم د شاه چراغ تر هغه حمله د ایران د ناامن کولو پروژې هڅه تر نوال نه درته و سیاسي تفسیره وړاندې کیږي. لا سیاسي تبصره وسته هم بیا د تلپاتی وګمه پروګرام اوریدل شي چې لا دې ورسته هم د سلامتیه مجلې پروګرام درته وړاندې کیږي، او بیا هم د رڼا سرچینې پروګرام اوریدل شي چې په دې سره زمونږ د یو ساته مازیګرانه خبرونه هم سرت رسی. parstudy.com/ps زمونږ د انټرنیټي سایت درخت شي، تاسو په دې رڼا وسیمه تازه خبرونه نو ډیر جالب مطالب اوریدل شي. عزیزانو یو لنډه دمکو، بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرېږو. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غوسم پام کړی دی مهال خبرونو ته. په سر کې هم دا خبرونو لنډی، دا رهبری ستر مقام حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای ټینګار وکړ په شاه چراغ کې به دا بیرحمانه جنایت عاملان یقینا سزا شي. ښاغلی رئیسی ویلی شي د شاه چراغ د جنایت حکم ورکوونکي او پلانونکي به کلک ځواب وویني. پاکستان او ملګرو ملتو د شاه چراغ تر هغه حمله په کلکه غندلې ده، او ملا برادر لاچین غوښتي چې افغانستان د یو کمربند یوې لارې په پروژې کې شامل کړي. وسم بشپړ خبرونه، دا رهبری ستر مقام ټینګار وکړ په شاه چراغ کې به د بیرحمانه جنایت عاملان سزا شي. د اسلامي انقلاب موظم لارخود حضرت امام خامنه‌ای نن په یو پیغام کې د حضرت احمد بن موسی علی السلام په سپیڅلي حرم کې بیرحمانه جنایت ته په اشاره سره د لسګونو بیګنا خزو سړیو او ماشومانو د شهادت او ژوبلیدا سبب شو ټینګار وکړ. دغه غم زناک جنایت عاملان یا عامل به یقینا سزا شي. خدا عزیزانو داغ د اهل بیت او د حرم سپکاوی به د دغو غمیزو د اصلي جرل لا پیژندلو او هغه په اړه پریکنده او زیر اقدام پرتا جبران نشي. دا رهبری ستر مقام جوته کړه درست لاور اچون کی دخمن او خائن جاهل او غافل عوامل سره په مقابله کې دند لرو. د امنیت لاساتون کو ادارو نیولی تر قضا یا کوی د فکری ډګر فعالانو او د ګرانو خلکو ټوله پرګنې باید یو موټی شي. دا غو بهیر پوړان دي شي د خلکو په ځان امنیت او د هغو مقدساتو ته بے پامی او بے احترامی کوي. د اسلامي انقلاب معظم در خود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای دیتا په اشاره سره چې د ایران ګران ملت او مسؤول ادارې به یقینا د دښمنانو لا خبسته ډکو دسیسو بریالي شي زیاته کړه. د دغه پیښې ویرجن او کورنۍ او د شیراز خلکو او درس ملت ته تسلیت وړاندې کوم، او لا خدای تعالی د ژوبلو کسانو د شفا دعا کوم. خغلی رئیسی د شاه چراغ د جنایت حکم ورکون کی او پلانون کی ته د کلک جواب خبره کړی ده. اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د حضرت احمد موسی علی السلام د حرم مطهر د زائرینو د شهادت په تسلیت ویلو سره په یو پیغام کې ویل شي امنیتی ادارې به دغه جنایت تر شا کسانو په پیژندلو سره غوته په خیمانون کې او عبرت اخستون کې جواب ورکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت په شیراز خار کې په شای چراغ سپیڅلي حرم کې د ماخام د لمنځ په وخت یو یا څو کسان لخوا په لمنځ گزارو باندې په ترهګرۍ حمله کې تر اوسه پورې 15 کسان شهیدان شوي دي او څلوېخ نور ژوبل چې پکې زنې مرګ حال دي. ایران چارواکو ویلي چې حمله کوونکي ترهګر نیول شوي او درمل نه روانه ده. حضرت آیت الله رئیسی جوته کړه تجربه خای چې د ایران دښمنان د استصال او د ملت په لیکو کې د درس په رامسته کولو کې د ناکامۍ او پرمختګ غچ په تاوتریخوالی او تیرور سره اخلي د جوه تکړه د شررت به لا پرې کنده جواب پرتا پاتې نشي. د ایران د کورنۍ او چارو وزیر ښاغلی احمد واحدی هم د شاه چراغ د سپیڅلي حرم په ترګری پیښې کې د شهید شویو کسانو کورنۍ او ملت ته په تسلیت ویلو سره وویل چې د دښمن لخوا د ورستیو بلواو او بهیر د خطرناکې لارې په لور روان دی او تر هغه بهیرونه له دغو پیښو د استفادې په حال کې دي او خلک باید ځانونه لا بلواو څنګ ته کړي او امنیتي ځواکونه هم سخته څارنه کوي. د ایران پوځي او سیاسي چارواکو د شیراز د شاه چراغ جنایت په کلکه وغنده. د فارس خبری آژانس د راپورټ سره سم د ایران د وسلوال ځواک لوی درستیز جنرال باقری د حضرت احمد بن موسی علیه السلام د ترګری پیښې د تسلیت په ویلو سره وویل چې د دغه څاروي ډوله جنایت پلانونکي او عاملان به ډېر ژر د اسلام ایران د استخباراتي او امنیتي ځواکونو په لومه کې ګیر شي او د خپلو شرمونکو اعمالو سزا با وبینی. دویل چې د ایران ملت د ځان مال آرامښت او امنیت ساتل د ایران د صابرو پیاوړو او سرشیندونکو ځواکونو سره کرخه ده. د ایران د اسلامي انقلاب د ساتندوی ځواک مشر جنرال سلامی هم د شاه چراغ د ترغری پیښې په تسلیت ویلو سره وویل چې د ایران د بصیر زیر او تل په ډګر کې موجود ملت د غچ او غصې اور به د ترګرو لمن ونیسي او د خپلو شرمونکو اعمالو سزا به وویني. د ایران خارجه وزیر خاغلی امیر عبداللهیان هم ویل چې د شاه چراغ په حرم کې ترګری حمله په ایران کې د تیرور او تاوتریخوالی د لمسوونکو سپیرن نیتونه په بشپړه روخانه کړل. د ویل چې بشکا اسلام ایران اجازه نه ورکوي د هیواد ملي امنیت او ګټې د ترګرو او د بشري حقوقو مدعي بهرنیو لاسوهونکو لوبه تکا وګرځي. دغه ترګر اقدام چې دایش ترګری ډلې مسؤلیت پر غاړه اخیستي د ملګرو ملتو او د نړۍ د مختلفو هیوادونو له لورې غندل شوی دی. پاکستان او ملګرو ملتو د شاه چراغ ترګر برید په کلکه غندلې دي. د پاکستان د خارجه وزارت وایي د شیراز د شاه چراغ په حرم کې د ترهګر اقدام په غندلو سره د ایران له دولت او خلکو سره خواخوږي څرګنده کړه. خاغلی عاصم افتخار په شیراز کې ترهګر حمله په شرمون کې بللو سره وویل چې د پاکستان ملت او حکومت په شیراز کې په یو مذهبي زی په ترهګر حمله کې د اوشمیر کسانو په وژل کېده او ژوبلېدا ژوره خواشینه څرګنده ای. هغه ټینګار وکړ چې پاکستان ترهګر غری په هر شکل کې چې وی په کلکا غندی. ملګرو ملتو هم د شاه چراغ په زیارت ترګر حمله غندلی ده. د ملګرو ملتو د سرمنشي وایندوی دی وبانی په خبرولو سره د ایران په شیراز خار کې د شاه چراغ په زیارت باندې ترګر حمله په کلکا وغندله او د غبرید د عاملینو په محاکمه د عدالت په عملی کولو باندې ټینګار وکړ. سټیفن ویل چې د ملګرو ملتو سرمنشي د ایران د اسلامي جمهوریت په شیراز خار کې د شاه چراغ په زیارت کې ترګر زبرید او چې داعش پراپر غړ اخیستي دا په کلکه غندي ځکه چې دا ډول کړنې چې مذهبي ځایونه په نښه کوي خورا وحشیانه دي. د ملګرو ملتو سرمنشي د ملکي وګړو په وړاندې چې د دوی مذهبي دستورې ترسره کولې د جنایت عاملینو ته د عدالت په سزا ورکولو ټینګار کړی دی. ملا برادر لاچین وختي چې افغانستان د یو کمربندی وی لارې په پروژې کې شامل کړي. د طالبانو د لومړي وزیر اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په کابل کې د چین له سفیر سره په کتنه کې له دغه هیواد وختل چې افغانستان د یو کمربند یوې لارې په پروژې کې شامل کړي. افغان غ خبري آژانس ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت اقتصادي مرستیال دی وی بیانیه په خبرولو سره ویلي چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر رخون لا وانګ سره وکتل. په دې کتنه کې دواړو لورو د افغانستان او چین ترمنځ د موافقه شوی او سترو اقتصادي پروژو د تطبیق په اړه خبرې اترې کړې دي. ملا برادر په دې کتنه کې ویلي چې چین او افغانستان تاریخي اړیکې لري او طالبان غواړي چې د اړیکې نور هم پراخې کړي. چین د محل په نړیوال اقتصادي فورم کې قرعه مقام لري او طالبان د چین له حکومت څخه غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. دا غو په وینا افغانستان پراخې طبیعي سرچینې لري او اوس په افغانستان کې خواندي چاپیریال رامنځته شوی دی. ملا برادر د غراز لا چین څخه وغوښتل چې افغانستان د یو کمربند ویلارې په پروژې کې شامل کړي. د بهرنیو چارو وزارت اقتصادي مرستیال زیاته کړې ده چې د افغانستان طالبان چین ته ډاډ ورکوي چې افغانستان څخه د چین د ګواښ په اړه به ټولې اندېښنې حل کړي. د بلې خوا په دغه کتنه کې د چین سفیر وان یو ویل چې چین له افغانستان سره د خپلو اړیکو د پراختیا وختونکې دي او په هر ډول شرایطو کې له نوي حکومت څخه ملاتړ کوي. د هغه په وینا په همدې موخه چین غواړي چې د چین له خوا د پیل شویو پروژو عملی کار هم د نړیوال بانک او یا هم د آسیا پراختیایي بانک له خوا تمویل شوي نورې لویې پروژې پیل کړي. په کابل کې د چین سفیر د افغانستان له طالبانو څخه غواړي چې د هغو پروژو په اړه چې د دوی لومړیتوب دي معلومات شریک کړي څو په دې برخه کې د پانګونې لپاره پلان جوړ کړي. ستانګزی په افغانستان کې د ثبات د تامین لپاره د نړۍ د مرستو وختونه وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال خغری شیر محمد عباس ستانګزی په مزار شریف کې د مولانا جلال الدین محمد بلخی نړیوال هوایي ډګر د برېښنایي سیستم د پرانستې په دستورو کې ویلي چې د نړۍ هیوادونه باید له افغانستان سره مرسته وکړي. افغان غ خبری آژانس ویلی چې د بلخ ولایت د مولانا جلال الدین نړیوال هوایي ډګر برېښنایي سیستم د ازبکستان د دولتي چارواکو او استازو پښتون کې پرانستل شو. د افغانستان او ازبکستان چارواکو د هوایي ډګر د برېښنا د سیستم د پرانستې ترڅنګ د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د سرپرست حکومت د اړیکو په پراختیا هم خبرې اترې وکړې. افغانستان بانک ویلی چې نوی نوټونه به ژر بازار ته وړاندې کړو. افغانستان بانک چارواکو ویلی چې له یوې میاشتې په کمې مودې کې به نوی چاپ شوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې کړي. دغه بانک د تفتیش کمیټې ویلی چې نوی بانک نوټونه چې تر 100 میلیارډ افغانیو کېږي د پولینډ امنیتي شرکت له لوري چاپ شوي دي. د سرچینو د معلوماتو له مخې یادې پیسې به له یوې میاشتې تر کمې مودې افغانستان ته راورسیږي. مخکې د افغانستان بانک ځینو سرچینو ویلي چې پر دغو بانک نوټونو د جمهوري نظام د مقاماتو لاسلیکونه دي. ویل شوي دي چې په بازار کې د افغاني بانک نوټونو د کمښت ستونزه لا څو کلونو راهیسې موجوده وه او د جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې د نویو بانک نوټونو د چاپ چارې جریان کوي. د طالبانو له واکمنیو سره د غلړې درېدلې و خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ 13 ویل چې وادي پر طالبانو له بانکي بندیزونو سره د دغو بانک نوټونو د چاپ اجازه ورکړې ده. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د ډاکټرانو امنیت تامین شوی دی. د بلخ کې د یو متخصص ډاکټر لا وژل کېدو وروسته د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په جماعتونو او موزاینو د بریدونو په تر سره کولو کې د دښمن لا ناکامې وروسته د ځل هڅه کوي چې د ډاکټرانو په نخو کولو سره ترهګري رامنځته کړي، خو د ډاکټرانو د خوندیتوب لپاره هڅې روانې دي. دا عمومي جراحي یو مشهور متخصص د مزار شریف خار د عمومي امنیتی حوزه کې د خپل کور مخې ته د نامعلوم وسلوالو لخوا وژل شو. دغه متخصص وژل کېدو ځل بیا په بلخ کې د ډاکټرانو په ګډون د بیلابلو سېکټرونو او برخو اندېښنې راپارولې دي. دوی چې په ورته وخت کې له مزار شریف خار څخه د عمومي جراح ډاکټر عبدالقیوم حکیمی د زوی تختول کېده، د بلخ سیمه ایزو چارواکو د ډاکټرانو د امنیت د تامینولو ژمنه کړې و، خو ځل بیا په دغه ولایت کې یو ډاکټر وژل شوی دی. خو د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د ډاکټرانو د امنیت لپاره کار روان دی. او د دې مهال خبرونه
سیاسی تبصرہ.
د شچراخ ترهګر حمله د ایران د نام نکولو پروژې پیوا هڅه د زموږ د سیاسي تبصره عنوان دی. په ایران کې د نامنې او بلوې د رامستقل لپاره د دښمنانو له پروژې سره په یو وخت د شروع په ورځ په شیراز کې د حضرت احمد بن موسی علیه السلام په سپیشلی حرم په ترګره حمله کې یو شمیر زائرین شهیدان او ژوبل شول. د ایران په شیراز خار کې په شاه چراغ سپیشلی حرم کې یو کس په ظاهرینو ډزې وکړې. تر اوسه 15 کسان شهیدان شوي او لسګونو نور ژوبل شوي دي. یو امیرمنه او دوه ماشومان هم د دغه ترهګر اقدام په قربانیانو کې شامل دي. په همدې حق لا فرانس پریس په یو خبر کې ویل چې د اشتراګرې ډلې په شاه چراغ د ترهګرې حمله مسؤلیت پر غاړه اخیسته دي. دغه ترهګر حمله په داسې شرایطو کې وشوه چې په ابرستیو اونیو کې د اسلام ایران دښمنانو له خپل ټول سیاسي او رسندوی توان او طاقت په ایران کې د ناآرامۍ او اعتراضونو او تاوتریخوالي د زیاتولو لپاره استفاده کړې ده. د ایران د خارجه وزیر خاغلی امیر عبدالله یان په وینا د شاه چراغ په حرم کې ترهګرې حمله په ایران کې د تیرور او تاوتریخوالي د لمسونکو سپیره نیتونه په بشپړه روښانه کړل. داسې باوري معلومات شته چې دښمنانو د ایران د نام نقولو څو اخیزه پروژه پلان کړی ده. لا اسلامي انقلاب ورسته کلونو تجربه خی چې دښمنانو تل د دغه انقلاب د هدفونو او ایديال د تحقق د مخنیوي لپاره د ترور تاوتریخوالي د سیاسي او اقتصادي د بونو د مالولو په شمول مختلف روده پر مخنیولي ترسو لادې لارې د ایراني ملت د پرمختګونو او وحدت خنشي. د اسلامي انقلاب د بریالي توب لا دومړي ورځو او د نړیوال استکبار د معادلاتو لا ګډوډیدار راهیسه په ایران د دښمنانو او د هغه د ګډاګیانو لکه منافقینو او تکفيري ډلګیو لالوري حمله شوې دي. روسا په دغه ترګرو اقداماتو کې د اسلامي ایران صد پاسا اولس زره مسؤلان او خلک شهیدان شوې دي. امریکا او سیونست رژیم په شمول دښمنانو په ورستیو کلونو کې تل په ایران او سیمه کې لا ترهګرو ملاتړ کړی دی. د داعش د ترهګرې ډلې په شمول د ترهګرو عناصرو پوځي زده کړې وسلوالې مرستې ارتباطي تجهیزات او خوړو ورلیګل او داسې نورې مرستې یوازې د واشنگتن او سیونست رژیم د مرستو یوه برخه ده. د اسلامي ایران دښمنانو دا فکر کوي چې په دغه ډول ترګرو اقداماتو سره د اسلامي انقلاب د ایديالونو د تحقق په لار کې خند رامست کول شي. خو د ایران ملت تل د شهیدانو د لارې دوام ورکون کړي او د شهیدانو وینه د اسلامي ایران د لوړتیا ضمانت ورکون کړي. سرګند ده د دښمنانو ورستې جنایت هم چې لا تر هغه غری سره د مقابلې د مودعي هوادونو په چوپتیا سره یوزې شوی یو ځل بیا د هغه پلید او سرویتوب خوې نندارې ته وړاندې کړ او هم غړول چې د اسلامي انقلاب معظم لار خو ټینګار وکړ دغه غمیزناک جنایت عاملان یا عامل به یقینا سزا شي. او د ایران ولسمشر هم ویلي چې د ایران دښمنان د استثال او د ملت په لیکو کې د درس پر عامسته کولو کې د ناکامۍ او پرمختګ غش په تاوتریخوالي او ترور سره اخلي خو دغه شررت بلا پریکنده جواب پرته پاتې نشي. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غو تاسو زمونږه یو ساته مازیګرانه خبرونه اوري.
تل پاتې وژمې ډیرو قدرمنو اوریدونکو از مر سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. عزیزانو د خبرونې په دې شیبه کې د تلپاتې وګمې له یو بل پروګرام سره زفاتې میستا سو حضور ته حاضر شویم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. دوستانو د تلپاتې وږمې د څو رسندوی پروګرام نوې لړۍ د معظم لارخود حضرت آیت الله خامنئی د مختلفو معارفی او تفسیری بیلابیل موضوعاتو په اړه د نظر په څرګندونو غور کوي. حضرت آیت الله خامنئی د دغه ټولګي په 2 پروګرام کې فرمایي، د ټولنو کژلاړیتوب او ستونزې د دې لپاره دی چې په هغوی کې هدایت او نیغه لاره د قرآن څخه اخیستل شوی نه دی. داسې ټولنه چې سمه لاره ونه پیژني، نیغه لاره ونه پیژني، له خدای تعالی سره اړیکې ونه لري، همداسې دی له بده مرغه نن ورځې دغه بشري ټولنې له همداسې زلالت او ګمراهۍ سره لاس و ګرېوان دی. دا چې تاسو دومره تکرار کوئ او ویل شوي دي تکرار وکړئ، اهدنا الصراط المستقیم، په همدې خاطر دی. صراط مستقیم یعنی غلاره، یعنی هغه لاره چې دغه آفتونه بلاګانې او ستونزې پکې نشته. دغه د صراط مستقیم معنا ده. تل متعال خدای غواړي چې تاسو هدایت کړي. دغه هدایت او لارښوونه په قرآن کې دی. که له قرآن سره مو انس او مینه او عادت وکړ، که چیرې په قرآن ښه ډول سم پوه شو، که چیرې په قرآن کې مو تدبر او فکر وکړ، هغه وخت به د ژوند پوښتنو او سوالونو ته سم او صحیح ځوابونه به ورکړل شي. باید چې د هغې پسې لاړ شو. دا ډیره مهمه ده ګرانو ځوانانو. خو اوس انشاءالله تعالی هر څومره چې له قرآن سره عادت وکړئ، دغه حقیقتونه به لا تاسو ته ښکاره شي. هر څومره چې د دغه خوندوره او خواږه شربت څخه وڅکئ، نور به خونده درکړي او نور به تږی شي. قرآن دا ډول دی. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د تلپاتې وږمې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان. در روختیا مجله. گرانو و قدرمنو اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیما سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې د روغتیا د خبرونې یوه تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو، د روغتیا په خبرونې کې هڅه کیږي چې تاسو ته د مختلفو ناروغیو د مخنیوي نښې نښانې او علاج په اکله معلومات تاسو ته وړاندې شي. خو یادونه کوو چې دغه معلومات د خپل سری درملنې لپاره نه دي، او که چیرې له کومې روغتیایي ستونزې سره مخامخ شئ، باید تر ټولو نږدې کلینیک یا کوم روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړئ. زموږ سره مله واوسئ له یوې لنډې د مینه وروسته، او بیا به راګرځو ستاسو درانه.
خوږو دوستانو د روغتیا خبرونې نوم لړۍ په نننۍ مطلب کې باس مو د دوم غوزک د هډوکو د درد او پړسو په حق لده. دوم غوزک یا په فارسی ژبه کې هم هغه دوم بالچا د ملا د مهرو تر ټولو لاندینه برخه ده. د دوم غوزک درد په ځینو وختونو کې د ملا په نورو برخو کې د ستونزو رامنځته کېده لامل کېدی شي. دغه ستونزه اکثره له عمر او جنسیت سره هم تړاو درلودلی شي. اکثره دغه ستونزه د څلوېښت کلنو زیات عمر لرونکو ته رامنځته کېدی شي او د نارینهو په پرتله ښځې پکې زیات ککړیږي. لکه څنګه چې مو مخکې وویل دوم غوزک د ملا د مهرو وروستۍ برخه جوړوي چې له درو بیا تر پنځو وړو هډوکو نه جوړه شوې او یو بل سره تړلی دي. د دوم غوزک مخکینۍ برخه څه لږ کوږوالی لري. ځینې وختونه پنځمه عصبي رشته هم په دغې برخې کې موجوده وي. دوم غوزک د مقعد عضلات او د چار چاپیر نورې عضلې له یو بل سره نښلوي. یو شمېر کسان یوازې د څو دقیقو لپاره په یوه اند کې کښېنستلی شي او د خپلو دردونو د تسکین په موخه خپل د ناستې د موقعیت بدلولو ته مجبوره کیږي. د دوم غوزک او د هغه د شاوخوا دردونه کله ناکله کولی شي ډریوری، ناسته پاسته او نورو ورځنیو فعالیتونو ته ستونزې رامنځته کړي. ممکنه ده عجیبه وي، خو په یوې نرمې سطحې باندې ناسته د درد او لا زیاتېدو لامل ګرځي. هغه په دې خاطر چې په نرمې سطحې باندې ناسته د بدن ټول وزن په دوو دوم غوزک باندې راولي. خو که په کلکې سطحې کښېنئ نو د بدن وزن مو د دوم غوزک او د هدوم د هډونو ترمنځ تقسیمیږي.
قدرمنو اوریدونکو، د دوم غوزک په هډوکو کې د درد له احساس نه ماسوا ممکن درد په ملا تیر کې هم پیدا شي او یا هم د رګنسا په څیر تر پښو لاندې وغځیږي. دغه درد ممکن د میتیازو او د میاشتنۍ عادت پر مهال نور هم زیات شي. په دوم غوزک کې درد کولی شي د شپې خوب مو ناکراره کړي، تر دې چې په پروت حالت کې هم ناروغ مجبور وي له یوه اړخه نه بل اړخ ته واړوي. یو لړ داسې فعالیتونه چې په دوم غوزک باندې د اوږدمهاله فشار سبب ګرځي د دې برخې د درد اصلي لامل دی. د دوم بالچه یا دوم غوزک درد هغه مهال رامنځته کیږي چې دوم غوزک او یا د هغه شاوخوا برخو ته زیان رسیدلی وي، لکه د عضلاتو بې ځایه کېده. ځینې وختونه هم د ماشوم د زیږیدو پر مهال په دوم غوزک هډوکو او د هغو شاوخوا عضلاتو ته زیان رسیدلی شي. همدارنګه په ټکر او یا د غورځېدو له امله د دوم غوزک په هډوکو باندې ضربه هم د درد لامل ګرځېدلی شي. کله ناکله سخت ورزشتونه لکه بایسکل چلونې او ورته نور فعالیتونه هم کولی شي چې د دغو هډوکو د بې ځایه کېدو سبب شي. خو په یو شمېر ناروغانو کې د دغو هډوکو درد یا د یادو لاملونو پرته رامنځته کېدلی شي چې اکثره د عمر له زیاتوالي او د هډوکو د عمومي کمزورتیا پورې تړاو.
کدم لا په دوامدارو دردونو مبتلا یی نو له څو ورځو نه زیات دوام کوي، باید ډاکټر ته مراجعه وکړئ. که څه هم د دوم غوزک درد یوه جدي او ژوند ګواښونکې ناروغي نه ده، خو بیا هم ډاکټر ته مراجعه ضروری ده، ځکه چې د دوم غوزک دردونه د هډوکو د ماتېدو له امله رامنځته کېدای شي. ډاکټر کولی شي د ملا په فزیکي معایناتو او ځینو نورو لارو چارو سره په دوم غوزک مو د درد لامل پیدا کړي. ځینې وختونه ممکنه د ډاکټر د تشخیص لپاره په ناستې او په ولاړه حالتونو کې ستاسو له ملا څخه اکسری انځور واخلي. د دغو دواړو حالتونو د اکسری پرتله کول د دوم غوزک غیر معمول خوځښت څرګندوي، همدارنګه اکسری کې د دومغوزک د هډوکو ماتیدل هم ښکاره کیدی شي. پړسوب او یا ټیومر هم نور داسې عوارض دي چې په دومغوزک برخه کې وي، په اکسری سره ښکاره کیدی شي. ډاکټر تر فزیکی معایناتو او ازمایښتونو وروسته د درد لامل پسې ګرځي او د علاج لارې چارې لټوي. لومړی د علاج لپاره د ورزش او فزیوتراپي په څیر د درملیزو لارو چارو سپارښتنه کیږي، خو که ستونزه دوام ومومي نو د ډاکټر په تشخیص سره ممکنه ده اپریشن ته ضرورت پیدا شي. همدارنګه ډاکټر د دغې عارضې د علاج په موخه د درد او پاړسوب ضد درملې درکړي. دا طریقه یوازې هغه مهال ګټوره ده چې دومغوزک باندې ضربه یا ګزار وارد شوی وي او اساسي تاوان ورته نه وي رسیدلی.
عزیزانو، فیزیوتراپی هم د درملنې یوه بله چاره ده. د فیزیوتراپی ماهران کولی شي د لګن خاصرې د عضلاتو د آرامولو چلونه درته وخی. د مثال په توګه د میتیازو پر مهال کمو د دغو هډوکو درد زوروي، نو په آرام آرام سا اخیستلو سره هم خپلې عضلې آرامولی شي. همدارنګه فیزیوتراپی د مافوق صوت له څپو څخه په کار اخیستلو سره کولی شي د ناروغ درد له منځه یوسي. د علاج یوه بله روده بیا په ستنې سره کیږي. ترسره کیدونکې ده دغه طریقه کې ډاکټر په دغو هډوکو یعنی دومغوزه کې د کوروټیکو استروید لګوي. یوه بله طریقه بیا هم په دغه برخه کې د عصبي رشتو وژل کېده ده. د غروده د دومغوزک یا د هډوکو د لاندنی برخې عصبي رشتې لکار لویږي او د درد سیګنالونه نه استوي. همدارنګه د هډوکو د مفصل تسریق هم در درملنې یوه بله چاره بلل کیږي چې ممکن ډاکټر له لوري وکارول شي. او وزن درملنه هم د اوزون ځانګړي مواد دومغوزک هډوکو ته لګول کیږي څو د وینې جریان هلته دوباره او بیا فعال شي. خو دا چې په یادو درملیزو لارو چارو کې کومه روده تاسو ته مناسبه ده، دا د ډاکترانو له تشخیص سره تړاو.
ممکنه ده ډاکټر د عضلاتو د هډوکو د پرځای کولو هڅه وکړي. د دومغوزک د دردونو لامل ته په کتو سره ممکنه ده فزیکي درملنه کارندواله ولري. د دومغوزک ادوم او د ملا د چار چاپیر عضلاتو ماساج کولی شي ګټور وي او درد له منځه یوسي. همدارنګه یوه بله درملیزه طریقه هم شته چې په ستنو سره ترسره کیږي. په دې طریقه کې وچې ستنې د ملا په عضلاتو کې خخول کیږي، خو په دغو درملیزو لارو چارو باندې مو علاج نه وشي نو ډاکټر صاحب د اپریشن سپارښتنه کوي. په دغې طریقې کې د دومغوزک هډوکي لرې کیږي. دغه علاج د وروستي حل لارې په توګه کارول کیږي. په یاد مو وي که په دوامداره توګه د زیاتې مودې لپاره کښینئ او د ناستې په حالت کې زیات وخت تېروئ نو باید یوې دایروي بالښت باندې کښینئ څو په دومغوزک باندې مو فشار رانشي. له تنګو پایزارونو او د پتلون له اغوستلو ډډه وکړئ. د خوب پر مهال په یوه ان باندې پر پریوزئ او تر پښو مینځ مو بالښت کیږدئ. له پړ مخې پرې ایستلو څخه ډډه وکړئ. همدارنګه د درد له مینځه وړلو لپاره د سړو اوبو له کمپرس څخه کار اخیستلی شي. د یخو اوبو کڅوړه د لسو دقیقو لپاره په دردیدلي ځای باندې کیږدئ او یا هم دغه کار د ګرمو اوبو په کارولو سره وکړئ. دواړه هم یخ او هم ګرم کمپرس د درد له منځه وړلو سره مرسته کولی شي.
د روغتیا د مجلې ډیر عزتمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت په ختمېدو دی. نو مخکې تر دې چې ستاسو له حضوره رخصت شو، تاسو ته بلنه درکوو چې دغه پروګرام زموږ په سایټ کې هم تاسو لیدلی شئ او د نورو پروګرامونو په اړه خپل نظرونه، وړاندیزونه او نیوکې هم موږ ته استولی شئ. عزیزانو، تاسو د روغتیایي مجلې په اړه که کوم سوال یا کوم موضوع په اړه غواړئ چې موږ له تاسو سره وغږیږو، موږ ته پیغام راکړئ او خپل نظرونه موږ ته واستوئ. زموږ د سایټ درک دی parstoday.com/ps. نو په همدې وړاندیز سره له ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
الله مومل او ملګری.
درانا سرچینه
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو، د رڼا سرچینې په نامه سره د لړۍ نننی مطلب سره حامد سیماب سره د خپل ګران ملګری
عبدالماجد دورانی
ستاسو خدمت حاضر شوی دی. څو د دغه لړۍ په دوام کې په نننۍ برخه کې د بقره د مبارکې سورې د نه اتیم او نویم مبارک آیتونو د شان نزول جاج اخلو. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملتیا وکړي، ستاسو خدمت حاضر یو.
ګران اوریدونکو، له بعثته څلور سوه کاله مخکې د اوس او خزرج په نامو دوه قبیلې مخکې له دې چې په خپلواکو قبایلو بدل شي یا یثرب ته راغلې. پلار یې حارثه سیمې ته له رسیدو وروسته د یثرب له واکمنانو سره په یو تړون کې اجازه ترلاسه کړه چې د دغه خار په خوا کې پاتې شي. په هغه زمانه کې په یثرب کې د یهودو یو ډله اوسېدله او د خار ټول کنټرول د هغوی په لاس کې و. د وخت په تیریدو سره د حارثه اولادونه له یو بله بیل شول او دا شان اوس او خزرج دوه قبیلې جوړې شوې او هر یوې د یثرب ښه آب و هوا لرونکې سیمې ونیولې او پکې یې کرهڼه پیل کړه.
له اوس او خزرج قبیلو سره د یهودیانو اړیکې په اول کې ښې وې. هغوی د حلف و جوار دود لمخې چې کمزوري قبیلې به یې په یو لړ تړونونو سره له پیاوړو قبایلو سره نښلولې، د یثرب د یهودیانو په پناه کې ورغلل. ډیره موده دغه شان تیره شوه او د اوس او خزرج قبیلو د نفوسو شمیر زیات شو او شتمن هم شول. دغه وخت یهودی قبایل د هغوی له ترکۍ او پراختیا وویریدل او خپل تړون یې ورسره مات کړ او له عرب قبایلو سره یې دښمني پیل کړه. د یثرب د یهودیانو واکمن د فتیون په نامه یو بدصفته او خبیث کس و. د هغه بدو او ناروا کړچرونو خلک دومره تنګ کړل چې د هغه د وژلو فیصله یې وکړه او د خزرج قبیلې مالک بن عجلان نومې کس دغه فیصله عملی کړه او هغه یې وواژه. بیا په ډیره بیړه د یمن د بادشاه توبع بن حسان خوا ته لاړه او له هغه نه یې د یثرب له یهودیانو سره د مقابلې لپاره مرسته وغوښتله. توبع لخپل لخکر سره د یسرب په لور روان شو او د اوسیانو او خزرجیانو په مرستې سره د خار کنټرول ترلاسه کړ. دا شان د خار حالت بیخی اپوټه شو او یهودیانو په مصیبت اخته شول. په داشان حالاتو کې به هغوی ګواښل چې ډیر زر به په دې سیمه کې یو پیغمبر مبعوث شي او موږ به ستاسو له ظلم او ستمه خلاص شو. د بقرې سورې نه اتیم آیات د موعود پیغمبر پر راتګ او ظهور سره په اوس او خزرج باندې بریتا د یهودو هیله بیانوله او فرمایي، او کله چې د خدای لخوا هغوی ته یو کتاب راغی چې هغه نخې یې تصدیقولې چې له ځان سره یې درلودې، له دې مخکې یې ځان ته پر کافرانو د بری زیری ورکوه چې د هغه په مرستې سره پر دښمنانو بریالي شول.
ګران اوریدونکو، امام جعفر صادق علیه السلام د سوره بقره د نه اتیایم آیت په هکله فرمایلی دي، یهودو په خپلو کتابونو کې لیدلی وو چې د اسلام د پیغمبر د هجرت ځای به د مدینې دواړو لورو ته د موجودو غرونو یعنی عیر او اوهد ترمنځ وي، نو په دې وجه هغوی له خپلې سیمې ووتل او د رسول الله د مهاجرت د ټاټوبي په لټه کې شول. په دې لټون کې د حداد په نامه یو غر ته ورسېدل او وی ویل حداد هم هغه اوهد دی. نو بس په همدغې سیمه کې خواره شول او هر ډله یو لوري ته لاړه او هلته دېره شوه، ځنې په تیما سیمه کې، ځنې په فدک او ځنې نور په خیبر کې استوګن شول. کوم کسان چې په تیما کې دېره شوي وو هغوی د خپلو ورونو د لیدو تابیا وکړه. دغه وخت یو عرب سړی د اوخانو له یوې قافلې سره له سیمې تېرېده. له هغه نه یې اوخان په کرایه واخیستل او ورته یې وویل کله چې د عیر او اوهد په نامو دوه غرونو منځ ته ورسې نو موږ خبر کړه. عرب سړی چې کله د مدینې ټاټوبي ته ورسېده نو وی ویل دا هم هغه خبره ده. بیا یې له هغو دوو نه یو غره ته اشاره وکړه، وی ویل دا عیر دی، او بیا یې ورته د ګوتې په اشاره د اوهد غر وښوده. یهودیان له اوخانو کوز شول او وی ویل مونږ خپل مقصد ته ورسېدو، نور ستا اوخانو ته ضرورت نه لرو او ته تلی شي. بیا یې خپلو ورونو ته یو لیک ولیکه چې مونږ هغه ټاټوبی ومونده او تاسو هم زمونږ په لور راشئ. خو هغوی چې په نورو سیمو کې استوګن شوي وو د دوی په ځواب کې ولیکل مونږ دلته کورونه جوړ کړي دي او د ژوند چارې مو برابر کړي دي او ستاسو له دغې سیمې ډیر لرې نه یو. هر کله چې موعود پیغمبر دې سیمې ته هجرت را وکړي مونږ به سمدستی درشو.
څومو د ورسته د حارثه اولادونه یسرب ته لاړل. اول خو ورسره یهودیانو سوله ییز چلند درلود، خو ورو ورو یې د هغوی زورول پیل کړل. دا شان چې د یمن باچا توبو د عربو قبایلو د ملاتړ لپاره له یهودیانو سره جنگ پیل کړ. د یمن لخکریانو یهودیان چې په خپلو قلاګانو کې مورچه شوي وو محاصره کړل. هغوی له مجبورۍ نه تسلیم شول او توبو ته ورغلل او ورته یې وویل دا د هغه پیغمبر د هجرت ځای دی چې له هغه پرته هیڅوک په دې خاوره د مشر په توګه نشي پاتې کېدی. له هغه وروسته به هم چې هر کله د اوس او خزرج قبیلو له ظلم سره مخامخېدل هغوی ته به یې ویل چې هر کله وروستی پیغمبر مبعوث شي نو تاسو به زموږ له وطنه وباسي. خو کله چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم مبعوث شو نو اوس او خزرج چې انصار رو باندې مشهور شول په هغه ایمان راوړ او یهودیانو ترې انکار وکړ.
گران اوریدونکو دا څه چې د دغو آیتونو د شان نزول په حق لو ویل شول د عبرت یو درس دی د ټولو حق لټونکو او د موعود د منتظرانو لپاره چې پوه شي او مونږ هم پوه شو چې د خپل خود پرسته او ځان منمې سره سره د هدایت په لار باقی نشي پاتې کېده. یهودیان چې یو ورځ یې په دې ویاړ کوه چې یو پیغمبر به مبعوث کیږي او دوی به خاص ملګری وي، خو د تعصب او خپل او دنیا پرسته په وجه د دښمنانو په لیکه کې شامل شول، حال دا چې لری خلک یې چاپیره راغون شول او په ملګرو کې شامل شول. متعال خدای د بقره د مبارکې سورې په نه اتیایم او نویم آیتونو کې فرمایي، او کله چې دوی ته له خدایا کتاب یعنی قرآن راغې چې د هغه شي یعنی تورات تصدیق کوونکی دی چې دوی سره دی، او له دې مخکې به یې تل د دې په وسیله په هغه کسانو چې کفر یې کړی وو فتح غوښته، نو کله چې ورته هغه څوک راغې چې پیژندلی یې وو له هغه یې انکار وکړ، نو په کافرانو دې د الله لعنت وي، ځانونه یې په بد شی خرڅ کړل چې له هغه شی یعنی قرآن منکر شول چې خدای راسته ولید د زید او ظلم له عمله، په دې چې خدای خپل فضل یعنی کتاب او وحی له بندگانو څخه هر چاته چې وغواړي ورکوي، نو د یو غضب لپاسه د بل غضب وړ شول او د کافرانو لپاره سپکونکې عذاب ده.
داسې خلک لګ نه دي چې ټول عمر د حقیقت په لټون کې تیر کړي، خو کله چې د خپل ذاتی ګټو مخالف ومومي نو د نفس پرسته په وجه ترې مخ اړوي. هغه يهوديان چې لا ورستي پیغمبر سره د ملګرتیا لپاره د هجرت سختې ګاللې وي او بیا یې په یسرب کې ټول ستونزې خپل هدف ته د رسیدو لپاره منلې وي، د اسلام د ستر پیغمبر له ظهور وروسته یې هغه ونه منه. هغوی له بنی اسرائیل قوم څخه د یو پیغمبر د راتلو په تمه وو، خو د اسماعیل له اولاده د یو پیغمبر پر راتلو سره یې خپلې ګټې په خطرې کې ولیدې، نو ځکه یې ترې انکار وکړ. په حقیقت کې هغوی د خدای تعالی د وروستي پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم راتګ د مشرکانو او د خپلو دښمنانو په وړاندې د ځان بریا او نجات ګڼه، او د هغه د راتلو زیره ورکوه، خو پس لدې چې هغه حضرت په پیغمبرۍ مبعوث شو نو د تردید او انکار لارې خپل کړه. په حقیقت کې رسول الله بزرګوار سره د هغوی حسادت د هغوی د آفت لامل شو او کفر یې وکړ. په دې پلمه او خود غرضه فکر سره چې د خدای وروستی پیغمبر ولې د اسرائیلو له اولادونو څخه نه دی بلکې د اسماعیل اولاد دی، نو ځکه وینو چې کفر یې له حسادت څخه سرچینه واخیستله، هغوی له دې څخه چې خدای تعالی یو نعمت بل چاته ورکړي کړیږي، او دا چې دا تصور وشي چې خدای تعالی یو نعمت په خپل صحیح ځای نه دی ایښی کفر دی. همدا وجه ده چې خداوند متعال په دغو آیتونو کې فرمایي چې یهودیانو په خپلې راکړې ورکړې کې تاوان وکړ، له دې عمله چې یهودو له قرآن څخه کفران او له پیغمبر اکرم څخه ظالمانه انکار وکړ، د ځان لپاره یې نابودي او عذاب برابر کړ. د آل کتاب په حقله د دې بدی او تاوانی معاملې مثال د نساء سورې په 15 آیت کې راغلی دی، هلته چې فرمایي، آیا هغو کسانو چې د کتاب یعنی تورات یوه برخه ورکړل شوې ده نه ګوري چې په بت او په شیطان یې ایمان راوړی دی، او د کافرانو په حق لوایي چې دوی تر هغه چا چې ایمان یې راوړی دی په خلاره روان دي؟
گرانو قدر منو ریدون کو د رانا سرچینه نو می لړې دا نننې پروګرام هم په همدې ځای کې پای ته رسی. په دې هله چې تاسو د خوخي او استفادې وړ ګرځیدلې وي نو موږ له اجازه راکړې
بریالي اوسئ.
Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.